د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا ڈیوا سارا نئی نیم ساتا خبری خپرونه ده. د ګل یا دوشنبه ورځ د کال د 2019 د جون د میاشتې سلر وستمه نیټه ده. پاکستان کې د سهار شپږ بجې سوې دي. افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډی سي کې د اتوار د شپې نه بجې دي. د جون د میاشتې درويستمه نیټه ده. خپرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ یم. تاسو ته خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ناصر ملګری اوسېږي. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. اول د نن ورځې سر ټکی. دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی د ایران سره جګړه نه غواړي او د ایرانی مشرانو سره بے دس شرطو خبرو اترو ته تیار دی. وایي چې په هیڅ قیمت به د ایران ایچ می وسلو جوړولو ته نه پرېږدي.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا اے بی سی ٹی وی چینل میٹ دی پریس کې د یوې مرکې په مهال ویلي که چېرې امریکا د ایران سره جګړه پیل کړې وي نو دومره تباهي به یې راوستې وي چې وړاندې به کله هم چا نه ولیدلې.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړې چې د غیر قانونه کډوالو د هیواد د وستلو عملیات پیل کولو څخه وړاندې د اپوزیشن ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته موقع ورکوي چې د مهاجرت قوانین دې سخت کړي. او په لندن او ویلز کې د کرکټ په نړیوال کپ کې تیره شپه پاکستان سویلي افریقا ته یو کم 50 رنزونو ماتې ورکړې او نن به د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه کیږي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران سره جګړه نه غواړي او د ایرانی مشرانو سره بے دس شرطو خبرو اترو ته تیار دی. خو وایي چې په هیڅ قیمت به د ایران ایټمي وسلو جوړولو ته نه پرېږدي. صدر ډونلډ ټرمپ امریکا اے بی سی ٹی وی چینل میټ د پریس کې یوې مرکې په مهال ویلي که چېرې امریکا د ایران سره جګړه پیل کړې وای دومره تباهي به راوسته وای چې وړاندې به کله هم نه ولیدل سوی. صدر ټرمپ علاوه د نورو اعلی امریکایي چارواکو امنیت سلاحکار جان بولټن او نایب صدر مایک پنس هم ایران ته د نوې دړکې ورکړې چې د صدر ټرمپ لخوا په آخري وخت کې په ایران د بریدونو کولو فیصله یا احتیاط د امریکا کمزوري ونه ګڼل سي. د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په مهال د نړۍ یو شمیر مشرانو په دواړو هیوادونو د صبر او د زغم د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي چې له دې سره وړاندې چې د غیر قانوني کډوالو د هیواد د وستلو لپاره د دوی په ضد په ټول هیواد کې چاپې ترسره کول پیل کړي غواړي چې د اپوزیشن ډیموکرات پارلماني غړو ته د هیواد د پناه غوښتونکو قوانین او د امیګریشن پالیسۍ سخت کولو موقع ورکړي. صدر ټرمپ دا تفصیل نه دی وړاندې کړی چې د څه کول غواړي. خو زیاته یې کړه چې کم پارلماني غړي چې د مهاجرت په اړه د سخت دریځي مخالفت کوي د مهاجرت په قانون کې د یو څو بدلونونو سره ډیر زر خبرو ته کښېنستای سي او د سره به د مکسیکو د پولي مسله هم اواره سي. صدر ټرمپ په امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې د اتوار دروازې زه د غیر قانونو کډوالو په ضد د چاپو ترسره کولو امر کړی و. خو د تیر خالی په ورځ یې ناڅاپه ډول دا وځنډوه. امریکا نایب وزیر مایک پنس د امریکا سی این این ټلویزیون ته ویلي موږ ته به د پولې د څارنې نظام کې موجوده خامیانې به ختمول وي. وایي چې چېرته چې د هغه په وینا تمه ده چې د 1 میلیون څخه زیات غیر قانونه کډوال به 6 کال امریکا کې پناه اخیستو په غرض د داخلېدو هڅې کوي. ښاغلی پنس نور زیاته کړه چې موږ غواړو هغه ورځ پای ته ورسیږي چې خلک به د دې باور باندې وي او کولی شي چې امریکا ته راسي پناه واخلي او امریکا کې ژوند وکړي. هغه ورځې وایي چې اوس ختم دي. افریقایي هیواد ایتوپیا ته چارواکو تر مخه د فوځي کودتا ناکامو هڅو په مهال د فوج مشر او نور درې چارواکي وژل سوي. راپور تر مخه د فوج مشر سی آر میکونن په خپل تکار په ځای کې د خپل محافظ په ډزو وژلی و. د ایتوپیا وزیر اعظم په سرکاري ټلویزیون بیان جاری کړی او د مهارا په ښار لبرار کیه د فوزی کودتا د هڅو د خبرو پخلی کړي. د راپور تر مخه د فوج د مشر محافظ دا مهال نیول سوی دی. د ترکی کې د استنبول شاروال یا مهر لپاره بیرته چاکنو کې د طیب اردوغان مخالفه ګوند کاندید بریا موندلی ده. دغه بریا د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د 25 کالو پورې د حکومت باوجود وبایله. او پاکستان کال 2019 کال کې د کرکټ په ورلد کپ سیالیو کې دویم ځل لپاره یو لوبه وګټله. دا لوبه 13 ورځې د پاکستان او ساوت افریقا ترمنځ و چې په پاکستان کې پاکستان وکړای شو چې د 9 رنزونو په توپیر ساوت افریقا ته ماتې ورکړې وه. پاکستان تر دې وړاندې ورلد کپ په روانو سیالیو کې یوازې د انګلینډ په وړاندې لوبه په 14 رنزونو ګټلې وه او دا یې دویمه بریا ده. په ورلد کپ سیالیو کې د پاکستان د ټیم بل لوبه بعد خالی یا شنبه په ورځ له افغانستان سره وي. د کرکټ مایرین وای که پاکستان وکړای سي چې په دې ورلد کپ کې پاتې نورې لوبې وګټي نو کوارټر فاینل یا نیم پایلو ته به د وتلو چانس ورپیدا سي. نن به د نړیوال جام په لوبه کې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ لوبه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا د سارنې خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي او دا مهال تاسو نیم ساعته خبری خبرونه اوري. تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. را سره مل پات سي تاسو ته اوس په دې خبرونه کې د مهم خبرونو تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. به راپور هم د ایران او امریکا د کچالې په منځ درته وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران سره جګړه نه غواړي او وایي چې د ایراني مشرانو سره بغیر د څه شرطونو خبرو اترو کولو ته تیار دي. خو صدر ټرمپ دا هم وایي چې د دې خبرو باوجود به هم په هیڅ قیمت و ایران ته د وسلې یا اټمي وسلې جوړولو اجازه نه ورکړي. نور تفصیلات هسته په دې اړه شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا ای بی سی ټی وی چینل میډ دی پریس کې د یو مرکې په محل ویلي کچره امریکا د ایران سره جګړه پیل کړي وي نو دومره تباہی به راوستي وي چې وړاندې با کله هم چا نه ولیدلې. خو صدر ټرمپ ویلي زه جنگ ته نه ګورم. امریکایي صدر ایران ته ویلي تاسو ایټمی وسله نشئ ساتلی او که تاسو په دې خبرې کول غواړي نو ښه خبره ده. که داسې نه وي نو د یو تباه شوي اقتصاد سره به تر ډیره وخته ژوند در په غاړه شي. د امریکایي صدر دغه مرکه د جمعې په ورځ ثبت یا ریکارډ شوې وه او وروستو د هغې په ټي وي چینل خپره شوه کله چې نوموړي د خالی یا شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د ګل د ورځې نه به په ایران نوي او لوی اقتصادي بندیزونه لګوي. نوموړي ویلي چې دغه بندیزونه به هغه وخت پورته کوي کله چې ایران د یو ذمهدار هیواد په توګه ځان ښکاره کړي. د صدر ډونالډ ټرمپ نه علاوه د نورو اعلی امریکایي چارواکو لکه د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن او نائب صدر مایک پینس هم ایران ته نوي دړکې ورکړي چې د صدر ټرمپ لخوا په اخیری وخت کې په ایران د برید نه کولو فیصله یا احتیاط دی د امریکا کمزوري ونه ګڼي. د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په یروشلم کې د اسرایلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د لیدو وړاندې ویلي نه خود ایران او نه د امریکا یو بل دښمن هیواد زمونږ د احتیاط یا پام ګام د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن زیاته کړې چې ایران لا په منځني ختیځ کې چا هم دا اجازه یا لایسنس نه دی ورکړی. زمونږ پوز پیاوړی او هر قسمه ګام اخیستو ته تیار دی. د امریکا نائب صدر مایک پینس د امریکا سی این این ټی وی ته په یو مرکه کې ویلي ایران ته زمونږ لخوا د صبر نه دا معنی وانخلي چې ګنې مونږ لانجې نشو حل کولی. نوموړي د صدر ټرمپ په اړه ویلي دا یو داسې صدر دی چې د ایراني ولس لپاره ښې تمې لري خو مونږ به د ایران لخوا د راپارونې هر قسمه ګام پر ضد ودرېږو. په ایران د اقتصادي بندیزونو په اړه د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي د تهران په اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې ایران به کله هم اټمي وسله ترلاسه نه کړي نه د امریکا پر ضد او نه د نورې نړۍ پر ضد. د خالی شنبه په ورځ بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د ایران په اړه لهجه نرمه وه او په یو وخت کې دا هم وویل که تهران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه په شا شي نو زه به یې تر ټولو ښه ملګری شم. د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په مهال د نړۍ یو شمیر مشرانو په دواړو هیوادونو د صبر او زغم غږ کړی دی. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د خالی په ورځ خبریالانو ته ویلي د دغه مسلې سیاسي حل پکار دی. د کوم لپاره چې موږ هڅه کوو. د برتانیې د منځنی ختیځ لپاره وزیر انډریو موریسن دا وخت د تهران په سفر دی. نوموړي ویلي په دغه سیمه کې په سمدستي توګه د جنگي ماحول ختمولو ضرورت دی.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استودیو سره تاسو ته د خبرونه وړاندې کوو. تاسو د ایران او پاکستان په اړه وروستي خبر تفصيلات واورئ. هم اوس د امریکا په اړه یو بل خبر درته وړاندې کوو چې د امریکا د غیر قانونو کډوالو په اړه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ ویل دي چې هغه کډوال چې په غیر قانونه توګه هیواد ته راغلي دي او دلته میشت دي د هغه د وستلو لپاره چې کوم عملیات کغواړي پیل کړي. د دې څخه وړاندې اپوزیشن ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته یو موقع ورکوي چې د مهاجرت قانون دې سخت کړي او بیا به په دې اړه سب پریکړه کوي. په دې اړه تفصیلات استه ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د تور پر ورځ ویلي لدې وړاندې چې دې د غیر قانوني کډوال د هیواد نه ایستلو لپاره د دوی په ضد په ټول هیواد کې چاپې تر سره کول شروع کړي. غواړي د اپوزیشن ډیموکرات پارلماني غړو ته د هیواد د پناه غوښتنې قوانین او د میګریشن پالیسیانې سخت کولو موقع ورکړي. صدر ټرمپ دا تفصیل خو وړاندې نه کړو چې دې څه کول غواړي، خو زیاته کړه کوم پارلماني غړي چې د مهاجرت په اړه د ده د سختې ریزه مخالفه دي، دوی د مهاجرت په قانون کې اوسو بدلونونو سره ډېر زر خبرو ته کېناستی شي او دې سره به د مکسیکو د پولې مسله هم هواره شي. صدر ټرمپ د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې د اتوار د ورځې نه د غیر قانوني کډوالو په ضد د چاپو تر سره کولو امر کړی وو، خو د تیر خالي په ورځ یې دا په ناڅاپي ډول وځنډول. د امریکا نائب وزیر مایک پینس د امریکا سی این این ټلویزیون ته ویلي، موږ تبا د پولې د سارنې نظام کې موجودې خامیانې ختمول وی، چرته چې د هغه په وینا تمه ده چې د یو میلیونو نه سیوا غیر قانوني کډوال به دا کال امریکا کې د پناه اخیستو په غرض د داخلي دوه هڅې کوي. هغه لی پینس نور زیاته کړه چې موږ غواړو هغه ورځ پای ته ورسیږي چې خلک به په دې باور وو چې دوی کولی شي امریکا ته راشي، پناه غوښتونکي شي او په امریکا کې خوشي شي. هغه ورځ اوس ختم دي. نائب صدر دا وکړه چې په سلو کې 90% مهاجرین چې ورته امر شوی وو چې د دوی د پناه غوښتنې خواست په اړه د اورونې لپاره د عدالت ته حاضر شي، عدالت ته نه و حاضر شوی. خو د هیواد د انصاف وزارت ویلي چې په کال 2013 کې دا شمیره بدله وه، چېرته چې یو کم 90% کډوال عدالت ته حاضر شوی وو. خو پوښتنه اوس دا ده چې آیا ټرمپ او د اپوزیشن ډیموکرات ګوند به خپلو کې کومې معاهدې ته ورسي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې په کانګرس کې ترسره شوي جزوي تړونونه د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند ترمنځ حقیقي معاهدې ته حتمي معاهدې ته رسیدو کې ناکامه شوي دي. هغه رپورټونو ته د ډیموکرات ګوند غړو سخت پرګون ښودلی چې د کسټم او امیګریشن ایجنسی اراده لري چې د غیر قانوني مهاجرینو په ضد د هیواد په ګڼو ښارونو کې په لویه کچه اقدامات ترسره کړي. ډیموکرات ګوند د دې پلان غندنه وکړه او اغیزمنه غیر قانوني کډوالو مرستو لپاره یې ابتدایي هڅې شروع کړې. صدر ټرمپ ویلي چې د پارلیمان سپیکر نانسی پلوسی ورته د جمعې شپې ټلیفون کړی وو چې دا چاپې دې ملتوي کړي. میرمن پلوسی د تیر خالی په ورځ د صدر ټرمپ لخوا د چاپو ملتوي کولو اعلان په جواب کې خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې د صدر لخوا د چاپو ځنډولو فیصلې ته هرکلی وایم، مهاجرت کې د جامع اصلاحاتو ضرورت دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا د واده خبرونه د وام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو سره د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. سره ملګری یو سیږي د دې خبرونه وروسته به تاسو لپاره زموږ همکاران وګ مجالوان او شفاق مومند بي بي شرينه برخه او د استوديوز برخه هم راوړي. تاسو کوی سي چې د خبرونه په ټي وي هم وګوري د سټلایټ دلاري او د دې ترڅنګ د دې وا په ټولنیزو پاړو به هم تا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. نو مل را سره پاتې سي. اوس تاسو ته یو بل راپور د سیمې څخه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا کې نوې شامل کړي سوي قبایلي ضلعو کې چې د راتلونکو د میاشت کې په ټاکنې وي، د دې ټاکنو لپاره په لنډي کوتل کې ځوانانو هغه کاندیدان راغوښت دي چې په دې ټاکنو کې نومیدل دي او ټاکنو کې به برخه اخلي. د دې کاندیدانو ځخه خود دوی خپل غوښتنې هم ورته شي چې په سیمه کې دوی څه بدلونونه غواړي یا څه ترلاسه کول غواړي، او د دې ترڅنګ د کاندیدانو هدفونه هم ځینې پوښتل دي. تاسو دا تفصیلي راپور وړاندې کوو.
په شلم جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو نوړاندې د خیبر ضلع حلقې 115 نه په دغه ټاکنو کې برخه خښتونکو د سیاسي ګوندونو او آزاد او بندوارانو پام ولسی ستونزو او غوښتنو تر اړولو په غرض په لنډي کوتل کې د لوی جرګې په نوم یو لوی ولسی غونډه وشوه. کوم چې زاید ځوانان ټولنې نو ځوانان قبایل خیبر د نظارت لاندې را جوړ کړی شو. په دغه ولسی غونډه کې د حلقې 115 امیدوارانو ترڅنګ د لوړګي تحصیل کمی مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم په غنښمیره کې ګډون درلود. د ځوانانو نو دغه ټولنې استادو د امیدوارانو په وړاندې غنښمیره هغه ستونزې او مشکلات کې خود د کومې چې د هغوی په وینا تر اوسه د حل کولو کومې د زړه پورې حسي نه دي شوې، او هم دغه وجوه چې د سیمې ځوان امیر پریده یي چې په خوا د سیمې پارلماني استادو د دغه مشکلاتو حل کولو نصر غړونه کړي، نو ځکه یې د نن ورځې دغه غونډه را جوړه کړه.
راشی امیدواران راشی سیاسی نهاری ہو کی او دوی په یو منشت کوم داسې خبره نشته ری چې هغه تا ته د ښکارا چې دا بچره د علاقې لپاره ګټور شي. صرف ګور ګور کمپین کې او خبره کې سوچ نشته ری، فکر نشته ری، منشور کې نشته ری، او بل چې کوم کاندیدیت دی کې زیات تر داسې چې هغه مشران یا هغه پارټي چې الډی ازماو شوی نو په دې موخه باندې مونږ دوی ته دا په کوټه کول چې زمونږ په علاقې کې اوسم دا مسلې دي، لہذا تاسو په دې مسلو باندې فوکس وکړئ، په دې مسلو توجه
د دغه لوی جرګې منتظمین او د ټاکنو امیدواران البته په دغه خبره موافق وو چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو او د هغې نه وړاندې وختونو کې هم د پاکستان مرکزي حکومتونو د قبایلو مشکلات حل کولو ته صحیح پام نه دی کړی. د نن ورځې په دغه غونډه کې د پیپلز ګل نه علاوه د عوامي نشل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې کاندیدانو هم برخه درلوده. البته د بلنې ورکولو باوجود دغه غونډې له هیڅ کوم آزاد امیدوار نه راغلی. غونډې ته وینا کوونکو کو یو اړخته په حکومتي ادارو او په مرکزي او صوبایي حکومتونو سخت نیوکې وکړي، نو بل اړخته یې تور ولګاوه چې د نوې بارډر پالیسۍ په نوم د تورخم په پوله د سلګونو په شمیره کې ځایي خلکو نو روزګار واخیستای شو. نېشنل لاجستیک سل د بې جوازه مداخلو له وجې نه یوازې د ځایي تاجرانو تجارت متاثره شوی، بلکې د دغې له وجې افغانستان ته هم صادرات تر ډېره حده کم شوي. وینا کوونکو په کلکه د مرکزي حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې د تورخم په پوله آزادانه تګ راتګ د پاره دي په ځایي اوسیدونکو د زی شرط ختم کړی شي، او د نوی کسٹم ټرمینل جوړولو په نوم دی د ان ال سی له خوا په غیر قانوني توګه قبضه کړی شوی ځمکې د دوی غیدارې نه واپس واخیستل شي. په دغه محل هم د ان ال سی نه دا غوښتنه هم وشوه چې هغه د ترانسپورټران نه د زورګونو روپو هغه ټیکسونه د کومې چې ان ال سی ته اخیشتو قانوني اجازه نشته اخیشتل بند کړی شي. د ځوانانو ټولنې غړو د حلقه 115 پورټرانو غږ وکړو چې په شلم جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو کې فقط د هغه امیدوار په حق خپل رائے ورکړي سوچ د دغه مشکلاتو حل کولو کې واقعا مخلص ای. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
وایس اف امریکا د ولر تاسو ته اوس د لوبو په اړه یو وروستی راپور وړاندې کوو. په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی، او نن به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي. او تاسو ته یادونه درکو چې تیره شپه پاکستان سویلي افریقا ته په یو کم 50 رنزونو ماتې ورکړې وې. نور تفصیلات شپږ ومن راکوي.
د کرکټ نړیوال کپ په دیرشم مقابله کې د پاکستان ډلې سویلي افریقا ته په یو کم 50 رنزونو باندې ماتې ورکړې ده. د برتانیې په لارډز کرکټ میدان د پاکستان ډلې د سویلي افریقا پر ضد د ټاس ګټلو نه پس خپل د بیټنګ فیصله وکړه. په دې ټورنمنټ کې په خپل شپږم مقابله کې د پاکستان شروعات د بیټنګ ډیر ښه وو او لومړی وکټ په مجموعي رنز یو اتیا باندې وغورځېده، کله چې فخر زمان په 44 رنز د عمران طاهر په بال باندې هاشم عامله کې اچ آؤټ کړ. دغه وخت د 15 اوور 15 بال وو. د دې وروسته امام الحق هم په څلور څلوېښت رنز کولو مجموعي رنز دوه کم څل باندې عمران طاهر په خپل بال باندې کیچ آؤټ کړ. د دې وروسته لوبه نسبتا په قلاره شوه او بابر اعظم د محمد حفیظ سره لوبه تر یو څل او درې څلوېښت رنزونو پورې مجموعي رنز ورسوله. په یو څل درې څلوېښت باندې محمد حفیظ مرکرم لیګ بیفور آؤټ کړ. محمد حفیظ په درې دېرش بالونو شل رنزونه وکړل. ورپسې حارث سهیل د بابر اعظم سره د میچ اوږده ملګرتیا وکړه، کومې چې د پاکستان د ډلې خپې مضبوطی کړې. په 24 اوور کې بابر اعظم په 240 رنز باندې پیلو کووایو په بال باندې انګیډي کیچ آؤټ کړ. د دې وروسته حارث سهیل او احمد وسیم تیز لوبه شروع کړه او ډیر زر او صد د مجموعي رنز تر شپږو واوړېده. په 15 بالو د دریو چوکو په مرسته درویشت رنز باندې احمد وسیم انګیډي په بال باندې سبسټیټیوټ جے پی ڈومنی کیچ آؤٹ کا. د پاکستان ڈلے شپگم وکٹ د وہاب ریاض د آخری اوور پر لومڑی بال باندے پریوت. وہاب ریاض سلو رنزونا وکڑل. وم او آخری وکٹ د پاکستان دریت سو وو باندے د ہارے سہیل پریوت. د دری چکو او نہ چوکو پر مرستا یو کم شپیت بالونو باندے یو کم نوی رنزونا جوکڑل. کفتان سرپراز پر دوا او شاداب خان پر یو رنز باندے نٹ آؤٹ پاتش. د سویلی افریقا لخوا انگیڈی دری عمران طاہر دوا او پیلو کووایو او مرکرم یو یو وکٹ واخ. د درې سوه اته رنزونو حد په جواب د سویلي افریقا لومړی وکټ د هاشم عامله په څلور رنز باندې پریوته، د دوه رنزونه جوړ کړل. دا وکټ محمد عامر واخیسته. د دې وروسته اوپنر کوانټم ډی کاک او پاف ډی پلیسی په شل اورونو کې لوبه تر یو نوي رنزونو پورې ورسوله. په مجموعي رنز نه کم سل باندې کوانټم ډی کاک په شپېته بالونو دوه چکو په مرسته و څلوېښت رنزونه وکړل. د دې وکټ د شاداب خان په برخه ورسېده. د سویلي افریقا څلورم نمبر بیټسمین ایډن مرکرم هم د کپتان پاف ډی پلیسی سره اوږده ملګرتیا اونکړه. په مجموعي رنز کې 12 رنز په اضافه کولو یو سل درې باندې د شاداب خان په بال باندې بولډ شو. دی وخت د څلیرشتم اوور یو بال شوی وو. په یو سل شپږ دیرش باندې د سویلي افریقا څلورم وکټ د کپتان ډی پلیسی وغورځېده. د په یو کم اتیا بالونو درې شپېته رنزونه جوړ کړل. دی هم د محمد عامر په بال باندې وکټ کیپر سرپراز احمد کې اچ آؤټ کړ. په یو سل یو کم نوي باندې د سویلي افریقا پنځم وکټ د وین ډار ډیوسن پریوته. د په و څلوېښت بالونو شپږ دیر رنزونه وکړل. د دې شاداب خان په بال باندې محمد حفیظ کیچ آؤټ کړ. په مجموعي رنز کې د درې رنزونو د اضافي وروسته د میلر وکټ شاهین شاه افریدي واخیسته. پیلو کووایو نسبتا تیز لوبه وکړه، خو تر دغه وخت د سویلي افریقا د ګټې امکانات نږدې ختم شوي وو. د په دوه دیرشو بالونو شپږ څلوېښت رنزونه وکړل او ناټ آؤټ پاتې شو. د دې نه علاوه موریس په شپاړس، رباد درې او انګیډي یو رنز وکړل. د پاکستان لخوا وهاب ریاض او شاداب خان درې درې وکټې واخیستې. حارث سهیل د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. د کرکټ نړیوال کپ درجه بندۍ کې د دې ګټې سره د پاکستان ډله اووم نمبر ته راغله. نیوزیلینډ په 1100 پوینټونو سره اول، آسٹریلیا په 1100 پوینټونو سره دویم، هند په 50 مقابلو کې 9 پوینټونو سره دریم، برتانیا 8 پوینټونو سره څلورم، سریلانکا 6 پوینټونو سره پنځم، بنگلاديش په 50 پوینټونو سره شپږم او د پاکستان 50 پوینټونه دي. د سویلي افریقا ډلې وو او هند 50 مقابلې کړي او پاتې تمامو ډلو شپږ مقابلې کړي دي. د دې مرحلې په ختمېدو به څلور اولنې ډلې سیمی فائنل ته رسیږي. د افغانستان مقابله د بنگلاديش سره ده.
او ستاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه.
د هندوستان د آنلاین خریدونکو مشهور میگزین دی پرنٹ د درویشتم جون په غنه کې د پاکستان په سیاست کې د فوج د مداخلت په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. دا مضمون امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی لیکل دی او د دې سرخط دی د پاکستان جرنیلان وزیر اعظم عمران خان نه خپل فوجي مستقبل کې ترقی او میاد غواړي. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان فوزی جرنیلان پاکستان ته د جی ایچ کیو د یوې کمپنۍ په سترګه ګوري او خپل ځانونه د دې کمپنۍ بورډ آف ډایریکټرز ګڼي. مضمون نگار زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د وړاندې نه مرسپن جمهوري حکومت نور پارچی پارچی کړی شوی دی. د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند د دوه لویو سیاسي پارټو مشران د پښتنو د مشهور تحریک د پی ټی ایم د مشرانو په شان د جیل دننه پراته دي او قامی میډیا د آی ایس پی آر په مضبوطه پنجه کې ګیره ده. مضمون زیاتی چې د ملک د معیشت د بندوبست چلولو د پاره هم جرنیلانو د خپل خوخي یو ډله مقرر کړی ده. د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د اقتصادي بدحالۍ د تابعیا کولو د پاره د مقرر اعلی اختیار کمیټه یو مخورز غړی دی. بلخوا جنرل فیض حمید د ملک د مخبره د ادارې د ایسای نوې مشر مقرر کړی شوی دی. چاچ دین اوران دی سیاسی معاملو کی د ایسای د مداخلت کار په حیث لوی نامه پیدا کړی دا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د کال 2013 د جولای په عامو انتخابونو کې د میجر جنرل په حیث فیض حمید د انتخابونو د کلهمو نتیجو بدلولو ذمہوار ګرځولې دی. حسین حقانی لکی کبل یو ملک کے پیو فوزی جرنیل دا قسم تورونا پوری کڑے شوے وے نو هغه بسم دستی ماتل کولے شو او دا هغه خلاف بتحقیقات شروع کی دل. خو پاکستان کی خو پدی معاملو دا سزا ورکولو پدی شاباسے ورکولے کی گی او هم دا وجہ دا چی دا فیض حمید دا میجر جرنل نا لیفٹیننٹ جرنل عہدے تا ترقی شوا. دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی نور لکی چې د فوج د وړاندینو سر لخکرانو پشان جرنل قمر باجوا هم خپل درې کالمیات ډیر کم غنی. د فیلډ مارشل ایوب خان، جرنل ضیاء الحق، جرنل پرویز مشرف او د جرنل اشفاق کیانی پشان جرنل قمر باجوا هم د خپل عہدی د میاد اوګدیدو خواهشمند دی. د جنرل کیانی نه وړاندینو درو جرنیلانو خو نیخ په نیغه ملک کې مارشل لا لګولی وه او اقتدار قبضه کړی وو. خو جنرل کیانی د مارشل لا لګولو په ځای د ایسای او د سپریم کورټ تش د نامې د ججانو په امداد یو سیاسي ماحول جوړ کو او د هغې په نتیجه کې جوړ سیول حکومت نه خپل عہده کې میاد ترلاسه کو. جنرل قمر باجوا هم ښکاری داسې چې د جنرل اشفاق پرویز کیانی په نقش قدم روان دی. لکه څنګه چې په سر کې ویلې شوې دي جی ایچ کیو پاکستان ته د یوې کاروباري کمپنۍ په نظر ګوري. خپل ځانونه د دې کمپنۍ بورډ آف ډایریکټرز او د خپل خوخي کینولې وزیر اعظم د دې کمپنۍ جنرل منیجر تصور کوي. جنرل باجوا او جنرل فیض حمید عمران خان سره د پاکستان انکارپوریټډ کمپنۍ د جنرل منیجر په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. پدی دوی عمران خان نه یوازې د فرمان برداره توقع کوي، ولی خپل عہدو کې د ترقو او د میاد اوګدولو غوښتنې هم تنه کوي. ځکه چې د کمپنۍ جنرل منیجر د بورډ آف ډایریکټرز د حکم منلو پابند وي. حسین حقانی خپل مضمون کې د پاکستان د دفاعي بجټ د ذکر کولو په موقع لیکلی دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دفاعي بجټ 2.2 اربه روپۍ وو، خو په کال 2019 کې دا 1.3 بلین روپۍ ته رسیدلی دی. خو په دې دواړو بجټونو کې د فوجیانو پنشنونه او د ایټمی او میزایل پروګرامونو لپاره ایښودل شوي رقمونه شامل نه دي. تازه ورځو کې د فوج لخوا خپل بجټ کې د کمی کولو اعلان خلکو له دوکه ورکول دي. حقیقت د دې اپوټه دی. بلخوا په جیل کې د پرتو د عوامي سیاستدانانو آصف علي زرداري او میانواز شریف په شان د پاکستان نور سیاستدانان هم خپلو خپلو خلکو ته او سرکاري اډانې ته نور زیات رقمونه ورکول غواړي. اگر که عوامي سیاستدانان ټول عمر سپاک نه دي پاتې شوي او په عوامي منصوبو کې بډې رشوتونه او کمیشنونه عام طور سره چلیږي، خو بلخوا خلک هم چې دوی له ووټ ورکوي نو د نظریې په سر نه، بلکې دوی نه د څه ناثبوت کولو دپاره ورکوي. بل طرف ته د فوج نه ختمیدونکي اجتونه او خرچونه د یو داسې ملک د عوامو اجتونو او ضرورتونو سره مقابله شوي دي. څوک چې د دو وخته روټۍ پیدا کولو په حالو ځلو کې پراته دي، په داسې حالاتو کې فوج د خپلو عامو خلکو د محتاجۍ او د کرمو د احساس کولو په ځای په سیاسي پرده داسې خلک راوړاندې کوي چې یا خو به د دوی خبره مني او یا به د مخې نه اخوا کیږي. د پاکستان فوج د میانواز شریف او د آصف زرداری پشان نور ډیر عوامي سیاستدانان د بډو رشوتونو او د ناجایزه دولت جوړولو په تورونو تر سرحد پورې د پاکستان د خلکو په نظر کې په چپ راوستو کې کامیاب شوی دی. خو بل طرف ته ورلا د پی ټی ایم دو ځوانانو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر لوی سرخوږی پیدا کړی دی، ځکه چې دا پښتانه مشران د احتساب د غایب کړی شوو خلکو او د ماورای عدالت د قتلونو د خپلو مطالبو نه لاس په سر کیږي نه. هر کله چې دا دواړه مشران د بډو رشوتونو په سر هم بدنامول ډیره ګرانه ده. علي وزیر او محسن داوړ چې د قامی اسمبلی ممبران هم دي، دا وخت په جیل کې پراته دي او پاکستانی میډیا د دوی او د پی ټی ایم په حق له هر قسم خبرونو خورولو نه په سختۍ سره منکړې شوې ده. دلته مسله اوس دا ده چې د پاکستان د فوج د هغو سیاستدانانو د پاره صبر ډیر زر تمامیږي څوک چې بډی رشوتونه نخوري. په داسې صورت کې د پاکستان فوج د علي وزیر او محسن داوړ په شان پاکو مشرانو باندې د فوج خلاف د ټوپک راپورته کولو او د غدارۍ الزامونه لګوي. فوج هر هغه سیاستدان د مخینه اخوا کول غواړي چې د فوج د فیصلو کولو په متبرۍ کې دوی ته خنډ کیږي.